سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له سلام مشورو وروسته په پرانیستي غونډه کې بحث وکړي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په کابل کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یونامه مشره روزا اوتنبایوه او د مدني ټولنو یو افغانه استازي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا استازي به هم د غونډې ته ویناوی وکړي. تمه ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې له افغانستانه د تروریزم پر ګواښ هم خبرې وشي. په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د نجونو او ښځو تعلیم او کار بله هغه موضوع ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې خبرې پرې کیږي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي چې د افغان کډوالو د وروستیو نیونو او ځورونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر اپریدی د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل د ستونزو له پاکستاني چارواکو سره شریکه شوی او هغه ژمنه کړې چې حل به یې کړي. پرون د جون په شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ وکړ چې د افغان کډوالو ځورول او نیول بند کړي. په اسلام آباد کې ډیره افغان کډوال له تیرو څو ورځو راهیسې وایي چې پولیس یې نیسي او بند ته یې اچوي، خو پرون په پېښور کې ډیره افغان کډوالو هم مشال رادیو ته وویل چې پولیس له تیرو څو ورځو راهیسې چاپې پې وهي او هغه کسان نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له هیواد د لوستو ځوانانو او علمی کادرونو وتل لوی ضایع بللی ده. د ښاغلي کرزی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې هغه د څرګندونې پرون د بیلابیلو ولایتونو له یو شمیر ځوانانو سره په کتنه کې وکړي. د بیان له مخې ښاغلي کرزی همداراز د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه هم وکړه. پخوانی ولسمشر له افغان ځوانانو غوښتي دي چې له هیواده د نه وځي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې دې برخه واخلي. اوکراینی چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې له روسي ځواکونو څخه نورې سیمې نیولې دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هانا مالیار پرون د جون په شلمه وویل چې اوکراینی ځواکونه په سوکا خو ډاډمنو ګامونو سره د پلان په اساس دفاعي حملو ته دوام ورکوي. میرمن مالیار زیاته کړه چې دوی پر مخ روان دي او حتی لیدل کیږي چې اوکراینی سرتیري د خپلې خاورې یو متر له دښمن څخه نیسي. هغې پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې یادونه کړې چې خلک د فلمونو په شان چټک پرمختګ غواړي، خو دا زیاتوي چې هسې امکان نه لري. میرمن مالیار وویل په عین حال کې داسې سیمې هم شته چې د روسیې پاوځ پرمختګ کوي او اوکراینی ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. نوموړې په دې ترڅ کې ختیځ ښارونه کوپیانسک او لیمان د مثال په توګه یاد کړي دي. او د چین صدر اعظم وایي هیواد غواړي له جرمني سره خپل دوه اړخیز اړیکې نوې پړاو ته ورسوي. د چین دولتي راډیو په حواله لی چانګ پرون په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. لی چانګ ویلي دواړه لوري باید د دې لپاره کلکې هڅې وکړي چې د خلکو ترمنځ په راکړه ورکړه کې اسانتیاوې راشي. د چین صدر اعظم جرمني او فرانسې ته خپل سفر د دوشنبه په ورځ داسې مهال پیل کړ چې اروپا هڅه کوي پر چین په خپل اقتصادي اتکا کې توازن رامنځته کړي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه واورئ. په ایټالیا کې د افغانستان سفارت تاییدوي چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوي کښتۍ کې د مړو شویو افغانانو په ډله کې افغانان هم شته. اوبښې د مړو شویو کډوالو په ډله کې افغانان هم شته. د دغه سفارت د قونسلي چارو مسؤلینو ازادۍ راډیو ته وویل چې په کښتۍ کې د افغانانو په ګډون د پاکستان، تونس او یو شمیر نورو هیوادونو وګړي هم سپاره وو. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردې سره کوي.
لشپک ورځي زند وروست د یونان په سواحلو کې د وی کښتۍ د ډوبیدو په پیښ کې د افغانانو مړی نتایج شو. په ایتالیا کې د افغانستان د سفارت د کنسولي چارو مسول احمد خالد اکبری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښ کې افغانان مړ دي خو کره شمېر نه دی معلوم. ښاغلی اکبری وایي دا وخت اړتیا لري چې په دې پیښې کې د افغانانو کره شمېر معلوم شي. له دې سره خوا کې بیا په همدغه هیواد کې د افغانستان سفارت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د یونان په اوبو کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښ کې د دوی د معلوماتو له مخې اتابی افغانان او پاکستانیان مړه شوي دي. دغه سفارت د دوشنبې ورځې ناوخته په خپره کړې اعلامیه کې هم د مړه شویو افغانانو شمیر نه دی وړاندې کړی. په اعلامیه کې سفارت له اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ دولتي او نادولتي ادارو څخه غوښتي چې په افغانستان کې له بېوزلۍ او جګړې څخه د وتلو افغانانو لپاره د بشري دهلیز له لارې د خوندي لارو د پیدا کولو لپاره په ګډه کار وکړي. هاخوا بیا په یونان کې د افغانستان سفارت په شوې پیښه کې د افغانانو د مړینې په اړه ورکړل شوي معلومات نه تاییدوي. په دغه سفارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه د یادې پیښې نه د هیڅ یو افغان د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. دغه سرچینه وایي له دې وړاندې د ورته پیښو وروسته به د یونان د کډوالو چارو وزارت د قرباني کسانو کورنۍ او همداراز هغه کمپنۍ چې مړي انتقالوي له دوی سره په اړیکه کښېدل. خو د دې پیښې وروسته دوی تر دا مهاله هیڅ داسې څه نه دي ترلاسه کړي. د تېرې اونۍ د چهار شنبې په ورځ د یونان د سواحلي سیمې په 50 کیلومترۍ کې یوه کښتۍ چې له 400 نه تر 750 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. په دې پیښه کې تر دا مهاله د راپورونو له مخې 104 کسان ژغورل شوي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو بیا راپور ورکړی چې په دې کښتۍ کې شاوخوا 200 پاکستانیان سپاره وو چې 12 ژغورل شوي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د ناقانونه کډوالو یوه کښتۍ چې د افغانانو په ګډون 180 کسان پکې سپاره وو او غوښتل یې په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. هغه مهال په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي وو چې په دغه ډوبه شوې کښتۍ کې 90 افغانان مړه شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 30 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو پرون د بنو، پېښور، سوات، کوټ او کراچۍ په ګډون په یو شمیر سیمو کې مظاهرې وکړې. د مظاهرې په دې هدف وی چې د علي وزیر په ګډون د غورزنګ ټول نیول شوي غړي باید سمدستي له بنده خوشي شي. د پی ټی ایم د مظاهرو په اړه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال نیاز علي نور تفصیل راکوي.
پختون ژغورنی غورزنګ پرون د جون په شلمه په بنو، پېښور، سوات، کوئټه، کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې د غورزنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر په ګډون د نورو نیولې شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهرې کړي. د غورزنګ د مشرانو په اعلان د جون په شلمه په بنو کې د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادی مظاهرې په وخت د پی ټی ایم یو غړي سفیر خان په خپله وینا کې وویل چې کوم خلک د پښتنو په خوره امن غواړي ریاست هغه کسان نسی.
ټکیم خلک امن غواړي او په وطن سره خبره کوي، وطن د پر سیالي غواړي. هغه تنه ته ګرځي دوه اجازه شته، نه خپل علاقې ته تاګ اجازه شته.
هم په دې لړ کې بیا په سوات، پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهرې کړي. د پی ټی ایم پلویانو د پېښور پریس کلب نه بهر احتجاجي مظاهره وکړه او د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړي. د مظاهرې په وخت د پی ټی ایم د پېښور یو مشر ابراهیم کامل بیا مشال لیډیو ته وویل
دوی شورا د مف کې وزیرستان کې زمونږ ملګری عبدالرحمن وزیر مرکزی ممبر حکیم او د نور دوه ملګري دي هغه گرفتار کړي دي. ولې چې اوسه پورې عدالت ته نه یې پیش کړی. آئی لپاره بیا نولس ورځې کېږي چې وزیرستان کې په لت ناست دی.
پی ٹی ایم دا احتجاجی مظاهری په داسې حال کې کړی چې د جون په اتلسمه د جنوبی وزیرستانه د پارلیمان غړي علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیولې شوی وو او پی ٹی ایم تور پورې کړی وو چې علي وزیر فوز ونیو. د علي وزیر د نیولو نه وړاندې د پی ٹی ایم د جنوبی وزیرستان درې غړي عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د مای په دیرشمه او یو دیرشمه نیولې شوی دي، خو تر اوسه پولیسو یا بلې کومې ادارې نه دي ښکاره کړي، خو فوز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په شلمه د بلوچستان په کوئټا لورلای کې هم د پی ٹی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي او ویلي چې د غورځنګ ټول غړي دي زر تر زره را خوشي کړي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې هم پی ٹی ایم احتجاجي مظاهره وکړه. د پی ٹی ایم ترڅنګ ملي جمهوري غورځنګ پلویانو د کراچۍ مشرانو پکې هم ګډون کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د خوشي کولو لپاره د جون له درېمې تر نهمې نیټې په امیر علي او له نهمې نیټې راهسې د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرله وهلې چې لا هم دوام لري. علي وزیر د 2023 کال د فروری په 14مه تر شپږشت میاشتو بند تیرېدو وروسته د کراچۍ له زندانه خوشي شوی وو. په هغه تورو چې د پاکستانی فوج خلاف د خلکو د رپارولو هڅې کړي، خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش بللې او پی ټی ایم هم تل دا تورونه رد کړي او وایي چې د پښتنو د حقونو لپاره به خپله پر امنه او قانوني مبارزه جاري ساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې هر میاشت د معلولیت لرونکو زرګونه کسانو ته خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د وګړو په سلو کې 15 معلولیت لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې معلول کسان وایي چې د بېوزلۍ له کبله د خپلو اولادونو د مړولو توان هم نه لري. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
نبی الله وای د ماین په 14 کې غبرګې سترګې ړندې شوې. اته کسیزې کورنۍ ورتر غاړې ده چې اوس د ګټې وټ هیڅ څوک نه لري. د کونړ دغه اوسېدونکی له اوسنیو واکمنو غواړي چې تر وسه یې لاسنیوی وکړي.
موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مو واړه او موږ د مزدوری نیو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزرا صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په به خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه موږ دا خواست کوو چې زموږ دا ماش موږ ته راواله شي.
سفر محمد صابر وایي په یو پخه معلول دی او په افغانستان کې دا مهال ورته د کار زمینه برابره نه ده.
په خپله باندې معلول ما غوښتنې زده چې د معلول لپاره کارونه نشته دی. باید د پاره د کار مناسب خیاطي، ګلدوزی او دغه شانته د موبایل سازي دا شانته آسان پروګرام برابر کړي چې معلول په خپل کار میزه کې او بشول په نوم باقام پیدا کړي. کوم سات راځي موسات کې باید اوله درجه اوله برخه معلول ته ورکړي. ضعیف دي، کمزوري دي، معلول کې مواد ورکړي، کومک ورکړي، پیسې ورکړي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولونو چارو وزارت بیا ویلي دوی تر اوسه 190,000 معلولیت لرونکي کسان، 80,000 کونډې او 350,000 یتیمان راجستر کړي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره یې خپل مشرتابه ته یوه طرحه سپارلې ده. د وزارت تېره اونۍ تر 3 میاشتنۍ ځنډ وروسته د معلولیت لرونکو یتیمانو، شهیدانو او کونډو د ثبت د لړۍ د بیا پیل خبر ورکړ او ویې ویل غواړي مستحق کسان له ثبت پاتې نه شي. د معلولیت لرونکو ترڅنګ د شهیدانو د کورنیو غړي وای لمیاشتو یې خپل ټاکلی معاش نه دی اخیستی. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایند معلولیت لرونکو د شهیدانو د کورنیو د روانو ستونزو او د معاشونو د ځنډ په باب زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی په افغانستان کې هر ورځ له زرګونو معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې وایان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کمیټه به عملی صلیب سرخ د سر تاسو سره
د سر صلیب نړیواله کمیټه په ټول افغانستان کې د معلولانو د توانمندۍ او مرکزونه لري. موږ په 60 ډول هر میاشت 10,000 معلولیت لرونکو کسانو ته د توانمندۍ خدمات وړاندې کوو. زموږ په دغو وو مرکزونو کې تیر کال څه باندې 200,000 کسان د دغو خدماتو برخمن شوي دي. دغه راز څه باندې 2,500 کسانو ته د بدن مصنوعي غړي تولید او برابر شوي دي.
په تیرو 3 لسیزو کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله په سلګونو زره کسان معلول شوي چې ځینو ته یې په تیرو حکومتونو کې ټاکلی اندازه معاش ورکول کېده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په 13 دسمبر میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان د وګړو 15% معلولیت لرونکي دي. مخکې دغه فیصدي 14 ښوول کېدله. د آسیا بنسټ په یوه ارزونه کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمېر 4.5 میلیونو ته رسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام پیلېږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع. اروپایي ټولنه وایي اوکراین ته د راروانو څلورو کلونو لپاره د نږدې 50 میلیارد یورو په اندازه د مرستې وړاندیز کوي. د اروپایي کمیسیون په وینا د مالی مرستو په دې بسته کې پورونه او بلا عوض مرستې شامل دي. له بلې خوا د اوکراین دفاع وزارت ویلي دي چې په روان میلادي کال کې د دې هیواد 10,000 پوځیان روزي. سلام محمد صالح د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپایي کمیسیون مشر له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مرستو د دوام ژمنه وکړه او وی ویل چې د مرستې لپاره د زیاتې بودیجې برابرول د دې زمينه برابروي چې له اوکراین سره کېدونکې مرستې په سیمه کې روانو تحولاتو ته په پام سره تنظیم سي. ورزلا واندرلین پرون سې شنبه د بلجیم پلازمینه بروکسل کې په دې اړه په خبرو کې وویل:
موږ د څلورو کلونو لپاره د 50 میلیارد یورو یا 45.6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې د ورکړې وړاندیز کوو. دغه بسپنه کې پورونه او بلایي وزي مرستې شاملې دي او دا امکان برابروي چې موږ واقعا له اوکراین څخه خپل مالي ملاتړ د سیمې تحولاتو ته په پام سره عیار کړو، ځکه موږ ټول پوهیږو چې یوه جګړه تر ټولو زیات انعطاف ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د اوکراین دفاع وزارت پرون سیشن به اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په پام کې لري چې روان میلادي کال د اوکراین د وسلوالو ځواکونو 10,000 غړي په ځنګړي ډول د ځمکني دفاع قطعات وروزي. د بدسل کې د چې پرون سیشن به دروسی د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف دا په داسې حال کې ده چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف د بارودو د تولید په یوه فابریکه کې چاودنه وسوه او څلور کسان یې ووژل. د روسیې د عجلو خدماتو ادارې ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 نور کسان ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي ماکسیم یګوروف د ورانکاري احتمال رد کړی او وایي دغه چاودنه بشري عوامل لري. د تامبوف د بارودو د تولید فابریکا د تامبوف مرکز ته نږدې په کوتوفس ښار کې پرته ده چې د روسیې د صنعتي تولیداتو مهم تاسیسات پکې دي. دغه فابریکا د پیروکسیلین په نوم بارود تولیدوي چې په بیلابیلو وسلو او مرمیو کې کارول کیږي او د روسیې پوځ دغه مهمات د اوکراین په روانه جګړه کې کاروي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شیبریم. د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر
واړو چې افغان انجونې لیکلو لوستلو ته، مطالعه ته او تخلیق ته وهڅو.
په دې بهیر کې دا نظم نقد ته وړاندې شو:
څه تیاره او چوپه شپه ده، یوه پانه هم رپ نکړي، مرغکۍ کرار زاله کې ویده ده او پیشو.
د نارینه و آنلاین ادبی بهیر هم روان دی.
گلبن د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکه وبه مخ یوسي.
په دې خبرونه کې مو له دریو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو چې یوې د مونولوګ کتاب دی.
انسان بل اسور تر تاثیر لاندې څومره دی، یو څنګه نظریه کتاب ته شوی.
شعر هم لرو، کیسه هم.
د غوزانو نو یوونه د کلی په مینځ کې ولاړه و. داونه پټول
او د خبرونه پورسیو کې په واوري چې په غزنی کې د ناوی په جامو کې د افغاني کالیو د شودو دود زیات شو.
اوس نور کالی د مسره نور تکی دی، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره خپل هم نه لري.
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر د خبرګولی د یوشته منټي په غونډه کې په یو شعر نقد وشو. دی غونډې ته امینه فنا خپل نظم د کره کتنې لپاره وړاندې کړ. مخکې تر دې چې د نقد ته مخه کړم او د نقد جزئیات خپاره کړم، د نړیوالو ناقدانو ځینې نظریات به د شعر په اړه له تاسو سره شریک کړم. کره کتونکي وایي لومړی دې ته ګوري چې شعر د ویلو لپاره څه لري، که سطحي خبرې پکې ځای شوي دي. دوی دا وړاندیز هم کوي چې د شعر د محتوا لپاره مناسب چوکاټ انتخاب شوی دی که نه دی. دریم، کلمات سم دی. څلورم، ښه تصویرونه پکې شته. پنځم، ټول غیر ضروري شیان ترې لرې شوي دي. شپږم، همدومره څه مو په شعر کې ویلي دي چې په کارو، یعنی نه مو خبره اوږده کړې نه لنډه کړې. اووم، اغېزمن دی، یعنی پر لوستونکي تاثیر کوي. د شعر د لیکلو لپاره اصول نشته چې څرنګه به لیکل کېږي، البته له هغو چوکاټي اصولو پرته چې په کوم فورم کې لیکو. شعر کولی شي چې ژور احساس راونغاړي یا یوه کیسه بیان کړي، او یا هم د فکرونو او احساساتو یوه دریڅه پرانیسي. خو سوال دا دی چې څرنګه شعر به شاعر لیکي چې له لوستونکو سره وشخیشي. مخکې تر دې چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د برخوالو نظریاتو ته راشم چې د امینې فنا شعر له دوی سره شخیدلی که نه دی، د آغلې فنا نقد ته وړاندې شوی شعر به د دوی په شخ کې سره واورو چې آزادي راډیوي مجلې پروګرام ته یې رالېږلی دی.
نن می هغلار ټول و تھڑلې، هغلار چې تر تا و رسیدلې، هغلار چې د عشق تر انتها و رسیدلې. نن می خلو یا ډبر پزړه کې خوا، نن می ستاد عشق کیسا نیم گڑی پریخوا، نن می زان پسی آن ور تکوٹی کلک کر، خویا وکڑ کئی لا پاتی، خویا وکڑ کئی لا پاتی، ہاچستا کڑ کئی تمخا مخ وطلی، کچ ہم سپین پر دد مدام کشوی، خدا اوس چنی مشپدا، خدا اوس چنی مشپدا، ما تخکاری د پردی تر شادی سیوری شم لیدلی، د پر کوچ باند تر څنګ د کڑکی ناستی، او پر میز دی در تشم لگولی، د شین چای پیاله د مخ ته سره شوی، ما تخکاری، ما تخکاری، تا کتاب مخ ته نیولی، لستړیا او بی خوبی دی سترګې سرې لکه شفق دی، خدای خبر چې څه بلولې، خدای خبر چې څه بلولې، زما سترګو کې دی اوښکې، د کتاب تورې سم نشم لیدلی، زه یم دلته خو حواس مې ټول تا سره ملګري، څه تیاره او چپه شپه ده، څه تیاره او چپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي، مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده، او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده، رڼې سترګې ځلیږي لکه دوه غمی ښکارېږي. ما مې تور ټیکری له ولو راچاپېر دی، او په اوښکو لوند پلو مې غاښونو کې ټوک ټوک دی. ما مې تور ټیکری له ولو راچاپېر دی، او په اوښکو لوند پلو مې غاښونو کې ټوک ټوک دی. له کړکۍ دې سترګې نشم اړولی، له کړکۍ دې سترګې نشم اړولی، ستا د عطرو خوشبوی را باندې لګي، زړه مې سرو لمبو کې سوزي، ستا د شمو به هم اوس پرستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناستا د خوبونو ناوکۍ وي، ستا د شمو به هم اوس پرستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناستا د خوبونو ناوکۍ وي، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم.
دری نظم نوم دی یوه کړکۍ. په دقیق غونډه کې ځلا نور د شعر د نوم ستاینه وکړه او ویې ویل چې لوستونکي ته هر څه له همدې یوې کړکۍ ورښودل کیږي، یوه داسې کړکۍ چې موږ یې د تړلو توان نه لرو. هیلې پسرلی د دې شعر کرکټرونه د ښې کیسې له کرکټرونو سره ورته وبلل. د امنې فنا په نظم کې عاشق دی، معشوق دی، پیشو او مرغۍ هم شته. سلما بدری وایي چې د هیلې نظر یې خوښ شوی چې دا نظم یې د کیسې په څیر وڅېړه. دا بیا وایي چې دا نظم پوره کیسه ده، پیلې، منځې او غوټې هر څه عالي دي، سم دم لکه کیسه. شیبې کهیست هم دې شعر کیسه ور په زړه کړې ده او وایي چې دا شعر داسې دی لکه څوک چې چاته کیسه کوي. آغلې گهیست په ورته وخت کې د شعر کلمات وستایل. میمونې کامران هم د امنې فنا د نظم د الفاظو صفت وکړ. فاطمې اعظم هم د شعر د الفاظو ستاینه وکړه. فرزانه زیار ورسره داسې هم نظر شوه چې دې د ټول شعر د آهنګ صفت وکړ. د نولسمې پیړۍ نامتو انګریز شاعر ساموئل کولتریج د شعر د تعریف په اړه وایي: ښه کلمات چې ښه ترتیب شي. د امنې فنا د نظم د نقد په غونډه کې بلې لیکوالې ملالې کلیوالې د نظم فني جوړښت ته اشاره وکړه. ویې ویل چې په دې نظم کې پیل، پای او یوه موضوع تر اخره تعقیب شوې ده. اخلي کلیوال د نظم انځورونه هم وستایل. نرګس سهاک هم د انځورونو ستاینه وکړه. نعیمه غني د شعر رواني تاثیر ته تم شوه او ویې ویل چې د نظم په پیل کې شاعره له یوې رابطې لاس اخلي او نه غواړي چې مقابل لوری وګوري، خو وروسته زړه یوه کړکۍ د رابطې په لور پرانیسي او غواړي چې معشوق وویني او وڅاري. شریفه شریف وایي چې پر شعر نقد ذوقي خبره ده. ډاکټر شریفي خپلې خبرې په څو برخو ویشلې دي: د الفاظو شخ، دوهم انځورونه، دریم محتوا، څلورم شخ. دلته مطلب د محتوا او انځورونو هم شخې ده. ډاکټر شریفي بیا وویل چې د شعر په اخیره کې له شمې سره فنا کېدل ښکلی ترکیب دی، خو د شعر د پیل له شخ سره همشخي نه لري. په پیل کې شاعره واکمنه او په ځان باوري ده. په پای کې زموږ په ادبیاتو کې له مروج دود سره سمه ژړانده ده. ډاکټر شریفه وړاندیز کوي چې په پای کې پکار وه چې یوه بله جمله یا یو بل انځور ور زیات شوی وای، خوند به یې نور هم ډیر شوی وای، لکه پاس په آسمان کې ستوري یاد شوي وای یا د سبا فکر ته په سیمبولیک ډول اشاره شوی وای. دغې مسلې ته فرزانه زیار هم اشاره کوي چې کاش پښتني تل د نارینهو لپاره ماتېدونکې ونه شایو. دا وایي چې په خپلو لیکنو کې باید څرګنده کړو که مې نه غواړي نه دې غواړم. که فنا لیکلي وای د دې په باور چې ستا یادونه له شمې سره فنا کېږي لا به بهتره و. دغه نظر شفیقي خپلواک هم ورکړی دی، خو دا د معنا له پلوه دا مسله نه مطرح کوي. د شعري اصولو له مخه وایي چې د آمنې په شعر کې ژړا څه ناڅاپي راغلې ده. آخري خپلواک دا خبره هم کړې ده چې دا نظم داسې دی لکه کیسه، هم کرکټرونه لري، هم مکالمه، هم فضا کیسه ده، هم تصویرونه. دا د شاعرې په ستاینه کې وایي چې زموږ په اکثرو نظمونو کې تسلسل مات وي او چې پای ته ورسیږي نه پوهیږو چې د شعر موضوع څه وه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې نقدي غونډې ویانده نرګس سهاک وه. له دې به واورو چې د دوی غونډې څرنګه وي.
موږ هره اونۍ غونډه لرو او د موږ د غونډې محتوا هم داسې ده چې موږ لیکل او لوستل یو بل سره شریکوو او له دې لارې څخه غواړو چې افغان نجونې لیکل او لوستلو ته، مطالعې ته او تخلیق ته، نوې نوې کړنو ته وهڅوو. نو د هغه معمولي برنامې سره سم زموږ دغه غونډې داسې دي چې په درې برخو کې تنظیم شوې دي. لومړۍ برخه داسې ده چې موږ یو موضوع ټاکو او په هغه باندې سره راټولېږو، سره بحث کوو، خبرې اترې لرو. او دوهمه برخه بیا موږ مخکې له مخکې څخه یو غزل، یو آزاد نظم او یا هم یو کیسه تاکو مخکې له مخکې څخه ګروپ کې شریکو. بیا نو نجونې د هغه په اړه فکر کوي، خپل نظر راغونډوي، د غونډې ورځې ته هغه باندې کره کتنه کوو. نو هم مثبت اړخونه یې راخلو، هم منفي اړخونه، د دې لپاره چې زموږ د بهیر یوه موخه همدا ده چې موږ زده کړه کوو او موږ یو بل خپلې نیمګړتیاو ته غواړو چې متوجه کړو. او که چیرې ښه روان وي هغه وهڅېږي، او که چیرې کومې وړې وړې ستونزې وي هغه هم نورې هم سمې شي. او تر هغه وروسته بیا درېیمه برخه چې کومه برخه موږ لرو هغه د مشاعرې برخه ده چې هغه بیا ټول پکې سم اخلي. خو راځو د کره کتنې برخې ته چې مخکینۍ غونډه چې زموږ وه هغه د امنه جان فنا یو نظم و چې موږ ټولو پر باندې کره کتنه وکړه.
اغلی سهاک، په دې غونډه کې د ستاینو ترڅنګ پر یو ښکلی شعر نیوکې شوې دي. د غونډې په اخره کې عادتاً شاعر یا لیکواله د ځان دفاع کوي. اغلی فنا د خپل شعر دفاع څنګه وکړه؟
اغلی فنا یعنی مونږ خپل هم ورته ډېر په تعجب کې شو. مونږ ویل چې مونږ په خوا به چې کله د نارینه وو د کره کتنې برخې ته غوږو یا به کوم داسې مجلس او غونډې کې مو ګډون لره، نو آخر کې به دغه د کره کتنې برخه یو ډول جنجالي سوله چې نه والا تا غلط برداشت کړی ده، نه داسې زما هدف نه ده. یعنی دغه لیکوال او شاعر هر څه بچې وو بیا یو ډول دغه کره کتنې هغه کوم اړخونه چې د په خوښه به نه وو، د ده په سلیقې به سم نه وو، نو هغه ته به یې داسې په ورین تندي ځواب نه وایه، یو ډول دفاعیه به یې کوله. نو د امنه جانې دغه برخورد دومره ښکلی او شاعرانه و، دومره صبورانه و، لکه څنګه چې دې شخصیت ده دې هېڅ هم داسې ونه ویل چې زموږ نظر پرې رد شي. حال دا چې زه په دې پوهېږم، موږ او تاسې ټول په دې پوهېږو چې هر څوک چې لیکنه کوي هغه حالات شرایط هغه خپل سائق باندې مخکې ځي. نو دې کولای شو چې ووایي یعنی سربیره پر دې چې تاسو ته شاید د منلو وړ نه وي دغه کوم اړخونه چې تاسو ته منفي ښکاري، دا کوم اړخونه چې تاسو ته کمزوري ښکاري، او زما د خوښې د زما په علاقې برابر ده. خو نه، امنه جانې داسې ونه ویل. امنه جانې زموږ هر یوه د هر یوه نجونو کومه کره کتنه چې وه، کوم یو بحث چې و، د ډېر په ورین تندي ویل چې سمه ده راتلونکي کې زه به انشاءالله ډېر پام وکړم، ته دې به ښکلي ولیکم، تاسې څومره ښکلو موضوعاتو ته اشاره وکړه. اصلا زما پام دې خبرې ته نه و، ځکه چې زه کله لیکل کوم زه یو بل حالت ته ځم. زه ډېره مننه کوم له تاسې نه چې تاسې زما د ما د نظم بیت بیت مو معنا کړه ته، زما هغه برخو ته لا پام هم نه و چې تاسې هغه برخې را ورتېره کړې. یعنی دې یو ډول زموږ هغه کره کتنې ته داسې قدر په سترګه کتل چې موږ خپله حیران پاتو چې څومره په ښکلا باندې دا لیکل کړي دي او څومره په ښکلا باندې دا زموږ هر کره کتنه په سړه سینه اوري، او د دې په ځای چې دا یو ډول دفاعي چلند وي کې دا برعکس موږ نازوي او موږ تشویقوي چې ډېره مننه له نظر څخه مو.
نرګس جان ساک، نقد تاسو په عربي کلمه د چمانا د چرنل یعنی شاو بد بیلول، څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په افغانستان کې ډیر کله چې څوک د یو اثر منفی اړخ بیان کړي دا اثر صاحب فکر کوي چې د پر ضد خبره شوې ده. زه خپله د افغان ادبي بهیر د جنو غونډو شاهد یم چې ځینې وخت به لیکوال د ځان دفاع ډېره په داسې په تیزو الفاظو کوله، لیکن بل لور ته که چیرته د امینه جان فنا دا نظم ډیر عالی نظم دی، که چیرته دا د خپل نظم دفاع ونه کړي فکر نه کوي چې په بهیر کې ځینې کسان بیا ممکن داسې فکر وکړي چې دا نظم کمزوری وو او ډیر څه زده نه کړي؟
زه داسې فکر نه کوم، ځکه چې کله چې چیرته د زده کړې ځای وي نو طبعاً کله چې امینه جانې دا نظم لیکلی تاسې چې لیدلی دا یو بشپړ او مکمل نظم ده. یعنی دې کې هیڅ د بدلون څه نشته، داسې څه پکې نشته چې هغه موږ غوښتي وي چې دا بدل کړه. موږ یوازې هغه اړخونه ورته وویل چې دومره دا ښکلی ده خو د تا پام دې خبرې ته نه ده شوی. یعنی موږ دا د نقد برخه داسې ورته وویل. زموږ ځینو ملګرو ورته دا خبره وکړه چې کله چې ته د نظم له یو حالت نه بل حالت ته راغلی تا کاش یو کوچنی کلمه لکه د خو، لکه یا، لکه او، داسې یو څه به د لیکلي وو چې دا نور لوستونکي ډېر په راحتۍ سره په دې پوه شوي وو چې دغه حالات چې ته یې درک کوې، دا حالات چې ته یې حس کوې، دا د کوم حالات محصول دي، دا خو ته پرې پوهېږې. داسې څه نه وو چې مثلا خدای مکړه دغه دا نظم نیمګړی وو یا ناقص وو یا کمزوری وو. برعکس، کله چې یو نفر به په دې برخه کره کتنه وکړه ویل چې کاش تا د حالاتو د رابهرېدو لپاره د یو حالت څخه بل حالت ته د تلو لپاره یو کوچنی کلمه راخستې وه. امینه جانې مخکې له دې چې هغې دغه ځواب ورکړی وای زموږ نورو نجونو هغو دا حالات ورته واضح کوو چې نه ستا په اند داسې یو څه ته اړتیا وه، مګم نه داسې وخت ځینې وخت د یو انسان د پېژندنه او معرفت موږ ته دومره ډېر شي، یعنی موږ هغه انسان سره دومره نږدې درک لرو یا دومره نږدې حسو ځان ته چې هغه حالات که موږ وینو هم نه موږ ته مخکې له مخکې نه دا برداشت کیږي چې امکان لري د دغه کس د فیډبک به څه وي، د دغه کس په دغه حالات کې د هغه کوم انځورګري به څه ډول وي. مثلا یو برخه کې ما امینه جانې ته وویل چې
دغه د پردې تر شا حالات خو رښتیا هم سترګونه لیدل کېږي. د پردې تر شا کوم حالات یا منجانې په خپل نظم کې انځور کړي دي، رښتیا هم که چیرې هغه د منطقي اړخ نه موږ وګورو، هیڅوک د پردې شا ته کوم څه چې تیریږي هغه نشي لیدلی، یعنی هغه په کلي ډول باندې. خو نه، هغه ځینې وخت د انسان د معرفت او د پیژند ساحه دومره پراخه شي، دومره هغه د درک وړ سیزونه ورته دومره په اسانۍ د درک وړ ګرځي چې انسان خپله هغه د پردې تر شا هغه سیزونه هم حس کولی شي، ځکه چې هغه پخوا د غرونه تجربه کړې وي یا د هغه انسان سره دومره نږدې پاتې شوی وي چې هغه خپله پوهېږي چې اوس به د دغه انسان احتمالي کړنه کومه یوه وي.
شعر خیال هم دی، خیال په خپله له ډیرو موانعو اوړي، تیریږي او بل ځای انسان سترګو ته مجسموي. همداسې کنه؟
بالکل بالکل همدا خبره ده کنه چې خیال هغه ځایونو ته وزر کوي، هغه ځایونو پورې رسیږي، هغه ځایونو پورې مزل کوي چې هلته انسانان تللی نه شي.
ستاسو په باور که دا نقدي غونډې دوام وکړي او تاسو په شاوخوا سلو نورو ورته غونډو کې برخه واخلئ، د ادبیاتو د یوې فارغې په صفت باندې څومره به تاسو ته ګټورې وي دا غونډې؟
ډېرې به ګټورې وي، ډېرې زیاتې، ځکه چې د هر چا د مطالعې هغه ساحه، د مطالعې هغه ذوق فرق کوي او هر جلی چې په دې بهیر کې شته هغه اړخ موږ ته بیانوي چې بلې تقریبا هغه ته لاسرسی نه لري. مثلا زموږ د بهیر یوه ملګری شفیقه جانه، هغه چې کوم اثر مطالعه کوي، چیرته چې مثلا هغه نن سبا ګرځي را ګرځي، د کومو لیکوالانو کتابونه چې ځان سره لري، ممکن چې یو بل ملګری نیمه جانه، امینه جانه، زولی جانه، مثلا زه خپله شاید هغه کتاب ونه لرم، کله چې هغه اړخ چې هغه راخلي، یو بل اړخ زه راخلم، یو بل اړخ بل ملګری راخلي، همداسې هر جلی هر مېرمنه چې په دې بهیر کې ده هغه داسې یو اړخ موږ ته راخلي چې هغه موږ لپاره نوی وي، هغه داسې موضوع اشاره کوي چې هغه موږ ورنه نوي سیزونه زده کوو.
له نرګس صاحب څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د ښځینهوو له غونډې د نارینهوو آنلاین غونډې ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د اسلامي ادب ګلبن آنلاین غونډې له افغانستان شروع شوې دي. دا څرنګه غونډې دي؟ کوم کسان ګډون پکې کوي؟ د دې غونډو له مسؤول محمد حسن عمری څخه به لومړی دا واورو چې دا غونډې له څومره وخت راهیسې روانې دي.
ګلبن یو کال کېږي چې فعالیت یې پیل کړی او له نیکه مرغه خپل یو کلن ادبي مزل یې د ادبي ملګرو په بشپړې همکارۍ سرته ورسو. ګلبن د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتانه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکه اوبه مخ یوسي او د ادب د هغه ګلونو تند خړو بکړي او د لا ښایست رنگ ورکي چې له شعر، شاعري او ادبیاتو سره مینه لري.
عمر صاحب په دې غونډو کې کوم موضوعات راخلي؟
ګلبن خپل معیاري مهالویش لري چې د ګلبن د ملګرو او د استادانو په خوخه جوړ شوی. په دې مهالویش کې ادبي بحثونه، تنقیدي او تشریحي کره کتنې، مشاعري، لیکل سوي معیاري اشعار او لنډکي ترنمونه د اونۍ په ټولو ورځو ویشل سوي دي.
تاسو خو دا غونډه آنلاین کوي، څنګه کېدای شي چې ستاسو له غونډې خصوصا له نقدي غونډې نور خلک استفاده وکړي، لکه د میرمن آنلاین بهیر د غړو په څیر ستاسو نقد خپور شي چې ټولو ته د استفاده وړ وي؟
موږ د خپل ادبي فعالیتونه انشاءالله په لنډ وخت کې د کتاب په بڼه چاپو تر څو د موږ دغه ادبي فعالیت لمنه پراخه شي او ډیر شمیر د موږ هیوادوال او ادبپال ملګري له دغه درسونو نه ګټه پورته.
د خو آنلاین غونډه د انټرنیټ پولې نړولې دي، نو په بهر کې مشت افغان لیکوال هم له تاسو سره شته؟
بالکل، موږ سره ډیر شمیر شاعران شته چې په بهرنیو هیوادونو کې د هجرت شپې او ورځې تیروي، زموږ له ادبي فعالیتونو خوښ دي او تر خپل وسه موږ سره په ادبي خپرونو کې ونډه اخلي. د ګلبن غیږه ډیره پراخه ده. له پیله د ګلبن د مسؤلینو هڅې دا دي چې معیاري شاعران او ادیبان دلته سره راټول کړي. دا مطرح نه ده چې دا سړی د تیرې ادارې طرفدار یا پکې و، مطرح د هغه استعداد، وړتیا او اوسنی حال ده.
د انټرنیټ ستونزه نه رامنځته کیږي ځکه په افغانستان کې انټرنیټ کمزورې ده.
افغانستان کې انټرنیټي ستونزې مخکې زخت ډېرې وي، خو اوس لنې کې مرغه ټکنالوژي ډېر وسعت پیدا کړی. افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې تقریبا حل شوې او د لری پرتو سیمو ډېر شمېر نامتو شاعران اوس مهال موږ سره په ګلبند کې هم شتون لري او له ادبي آنلاین غونډو ګټه اخلي او ډېر خوښ دي.
ښځینه لیکوالو ته مو د ګډون بلنه ورکړې ده چې په دې غونډه کې له تاسو سره ګډون وکړي.
ښاغلی شیبر صاحب، د ښځینه شاعرانو اړوند به دومره ووایم چې فعلا ښځینه شاعران موږ سره په ګلبند کې وجود نه لري، خو پلان لرو چې د ښځینه شاعرانو لپاره یو بیله ټولنه جوړه کړو چې د ګلبند له مفید موادو هغوی هم مستفید شي.
د اسلامي ادب ګلبند آنلاین غونډې له مسؤل ښاغلی عمری څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د خبرمنې په دې برخه کې کیسه لرو. نومې دی د غوزانو ونه. دا کیسه د میرمن آنلاین ادبي بهیر غړي ځلانور لیکلې ده او په خپل ژغې آزادی رادیو ادبي مجلې ته ثبت کړې راستولې. مننه ترې کوم. کیسه یې سره اورو.
یونه د کلی په مینز کې بلاړه و. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه و. ماشومان ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په تانګو کې ټالونه اچول. پیغله او زلمه یې به پر دنداسو شونډې سرې کولې. کلی به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه د لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکار شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم په یوې څانګې پورې وتړه، له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ورسره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېده، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم زمکه را پریوتی. یو ورځ تیز توپان شو، د ونې څانګې لمېوې درنې شوې، چې ټس دوی غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د مېوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم، پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور می د تخت به یتری و پختله. پلار می کچه قیمت تیر لوڑ و وایا. مور می شنڈ سر را ڈولی کڑی، او تمرا قیمت. پلار می د تخت پر اگا اگد لرگی لاس تیر کڑ او و مسید. والی ونی لرگی نگوری چی ده غوز زمونی دی. ز اوس لخپل کلی لاری پا بل کلی که واده شویم. کل چې په خپل تخت کې وېد شم، د کلي همغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانګې پکې اچولې وي. ټالۍ پکې وهم.
له ځلانور څخه مننه چې خپله کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالې شلې وه. مونولوګ د داستاني ادبیاتو یو تخنیک دی چې د داستان کرکټر یا د شعر ویونکی له ځان سره شغیشي. د غواړي خپل اوریدونکو ته یو ډول د زړه حال تیر کړي یا خپل زمیر مخاطب کړي. مونولوګ څو ډوله دی. یو ډول یې داسې دی چې د رابی مخاطب یو څوک وي. بل ډول یې داسې دی چې د رابی مخاطب د داستان یو څوک وي. یو ډول هم یوازې له ځان سره داسې خبرې دي چې ویناوال له نورو خبر نه وي. بل ډول یې داسې دی چې خبرې یوازې د ویناوال په ذهن کې تیریږي. د مونولوګ په اړه دا خبرې مې د مونولوګ په نوم تر نوې چاپ شوې کتاب پورې یاد کړې. دا کتاب ابیا صفی دی چې سید اصغر هاشمی تالیف کړی دی او تازه په جلال آباد کې چاپ شوی دی. له ښاغلي هاشمی نه به واورو چې د خپل دې نوې اثر کې څه راغون کړی دی.
مخکې د دې نه چې زه د مونولوګ کتاب ولیکم، د دې نه مخکې زما ځینې نور کتابونه چاپ شوي دي چې هغه کې یو کتاب د پتیرا او یوش د مکالمو په نوم باندې دی، یعنی د پلار او د زوی ترمنځ ډیالوګ. یو بل کتاب د مرګ او ژوند کې الکتریک په نوم باندې دی، هلته هم د مرګ او د ژوند ترمنځ یو ډیالوګ دی، بحث دی. دا کتاب
د مونولوګ په نوم باندې چاپ شوی دی. دا هم د تخلیق یوه برخه ده، یعنی د تخلیقي ادبیاتو په ډول باندې لیکل شوی دی. دا په اصل کې د یو انسان، یعنی د مثال په ډول باندې زما خپل، زما د جسم او د روح ترمنځ، د دې ترمنځ یو بحث روان دی. په دغه بحث کې چې کوم دی، په عمومي ډول باندې یو ډول رواني بحث دی، یعنی د سایکالوژۍ سره اړیکې لري، او د انسان په داخل کې هغه سمې تېرې هېرې خاطرې چې په پټ ډول باندې پراته دي، هغه په دې کتاب کې راڅرګند شوي دي او واضح شوي دي.
یعنی تاسو د خپل ځان مونولوګ په دې کتاب کې راخیستی دی، نه د تخلیقي آثارو مونولوګ؟
نه، دا په عمومي ډول باندې اصل کې دا اثر یو تخلیقي اثر دی، خو کوم بحث چې د ځان سره روان دی، او یو مثال په ډول باندې له ځان سره چې کومې خبرې دي، دا خبرې په اصل کې د زما د خپل، یعنی د لیکوال، د لیکوال د داخلي دنیا سره ارتباط لري. معنا دا چې د لیکوال د جسم یا د لیکوال، یعنی په عمومي ډول باندې دا کتاب په داسې شکل باندې لیکل شوی دی چې یوه برخه یې د پوښتنې په ډول ده، او بله برخه یې د ځواب په ډول ده. دغه د سوال او د ځواب کوم بحث چې روان دی، دا د جسم لخوا چې کوم بحث کېږي، هغه د زه یو په نوم باندې ورته عنوان ورکول شوی دی. دا خپل بحث شروع کوي، او بیا دلته د همدغه جسم یو سیوری دی چې هغه بیرته د همدې جسم ته ځواب ورکوي چې هغه د دې زه دوه دی. دغه سیوری کله کله د سیوری په شکل باندې ښکاره شوی دی، او کله کله د انسان د یو تویم زه په شکل باندې ښکاره شوی دی چې هغه د روح دی. یعنی مطلب دا شی دی چې جسم او د روح ترمنځ یو ډول جدل دی، یو ډول بحث دی چې دغه بحث روان دی. کله کله د دوی ترمنځ دغه بحث په داسې شکل باندې حرکت کوي چې جسم وایي چې کوم بدې کړنې چې زه کوم، یعنی حواس وایي چې دا دغه نیمګړتیا په ما کې نه ده، دا په تا کې ده، مطلب په روح باندې ملامتي اچي، یا د انسان په هغه خپل دویم زه باندې ملامتي اچي. هغه دویم زه چې کوم دی، چې موږ ورته ما مثال پړول په دې کتاب کې ورته د روح په ډول باندې یادونه کړي، یعنی د انسان د دویم زه په ډول باندې یادونه کړي، په سایکالوژیکي لحاظ باندې د انسان هغه موږ تاسو ته ورته یا لاشعور وایو، د هغه هغې ډول ورته یادونه کوو، هغه بیا خپل منطق او دلیل وایي چې نه، کوم کار چې ته کوې د کې زما ملامتي نشته ده. یو بل مطلب، یو
یعنی هاشمي صاحب، په دې کتاب کې تاسو هغه د مونولوګ، داستاني مونولوګ اصول نه دي توضیح کړي، له ځان سره مو خبرې پکې کړې دي.
اوهو، دا داستاني ادبیات سره داسې څنګه ارتباط نه لري.
د تاسو موضوع ته راشم، په دې کې مو کوم موضوعات راسپړلې دي؟ یو خو د روح مسلې ته تاسو اشاره وکړه، بل څه شی ده؟ عنوانونه مرته بیل کړي دي؟
نه، دا عنوانونه نه دي، دا یو ډول بحث دی. د کې عنوانونه نشته، خو په دې کې ځینې نظریو باندې بحث شوی، او ځینې نظریې ثابتې شوې دي. یوه نظریه چې په دې کې ثابته شوې، هغه دا شی ده چې کله موږ او تاسو په حال کې ژوند کوو، د تیر مهال تر څومره اغېز لاندې، یعنی انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی، یوه دغه نظریه په کې ثابته شوې. دویمه نظریه چې په کې ثابته شوې، هغه د جبر او د اختیار موضوع ده. انسان د اختیار خاوند دی، خو د سایکالوژیکي جبر، د فرهنګي جبر، د رواني جبر، د بیولوژیکي جبر هم انسان ځان نشي خلاصولی. بله موضوع دا شی ده، بحث په داسې شکل باندې شوی دی چې په کتاب کې د مذهب له بوده هم خبرو ته اړتیا لري، او د علم له بوده هم خبرو ته اړتیا لري. معنا دا چې په عین وخت کې په دې کې د جبر او اختیار موضوع هم ثابته شوی ده، او دا ثابته شوی ده چې انسان چې کله ژوند کوي، سره د دې چې د اختیار خاوند دی، خو ځینو مسایلو کې مجبور شي. او ځینې نورې خبرې هم په دې کې شته چې هغه د ټولنې سره د انسان اړیکې دي، دغسې خبرې دي.
دلته لکه څرنګه چې تاسو توضیح کړه، هم مذهبي اړخ ته توجه شوې ده، هم دا بحث یو ډول فلسفي او رواني دی. دلته بیا ټکر نه رامنځته کیږي
په عمومي ډول باندې؟ دلته دغه د دوو خواوو ترمنځ چې کوم بحث روان دی، دوی هم دا خبره کوي چې آیا فلسفه او دین سره ارتباط لري که نه لري. نو په ځینو مواردو کې، په ډېرو مواردو کې ویل کېږي چې دغه د زه یو د زه دوه ترمنځ چې کوم بحث روان دی، دوی وایي چې په عین وخت کې د یو دیني عالم لپاره، د مذهبي بحثونو لپاره علمي او فلسفي بحثونه ضروري دي. فلسفې سره مطلب تضاد او دښمني نه ده په کاره، سره د دې چې په دنیا کې کوم بحثونه چې د فلسفې په مقابل کې روان دي، ځینې مثلا مثال په ډول امام غزالي یا ځینې نور د فلسفې سره په ځینو مواردو کې یو ډول جګړه یې کړې ده. خو ابن رشد او نور عالمانو چې بیا کومې خبرې کړي، یعنی په کتاب کې د دې خبرې یادونه هم شته چې موږ او تاسو نشو کولای چې د فلسفې سره یو ډول دښمني وو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. د ارواپوهنې په تړاو یو نوی بهرنی کتاب چې پښتو ژبې ته ژباړل شوی دی چاپ شو. دا کتاب خوش ژوند نومیږي چې په کابل کې کتاب پلورنځیو ته رسیدلی دی او اعلان یې سروش کتاب پلورنځي په خواله رسنیو کې کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مسؤول نجیب الله زیرک څخه به په دې اړه نور واورو.
خوش ژوند کتاب د استرایل لیکوال اندریو میتیو لیکلی ده چې پښتو ژبې ته عبدالحنان خان ژباړلی. یاد کتاب پکتیکا څخه خپور شوی د مبارک پرندوی ټولنې چې تازه په فعالیت شروع کړي چاپ کړی ده. د یاد کتاب تقریبا ټول نړۍ ته په درو څلوېښت ژبو ژباړل شوی، سلنیک مرغه پښتو ژبې ته هم اضافه شو. او د خوښ ژوند کتاب تر 2 میلیونه زیات نسخې په بازار کې پلورل شوی په ټولو ژبو کې. او دا کتاب د خوښ ژوند کتاب د ځان جوړونې د ځان سنبالولو کتاب دی چې انګیزه بخونکي دي، موضوعات لري. په عموم کې موږ ویلی سو په دې کتاب کې دغسې موضوعات راغلي، مثلا هغه انسانان چې نن خوښ دي او هغه چې خپله ناهیلي دي، دا دوی د کړنو فکر پایله ده. ژوند ته ویله منفي زاویه مه ګورئ، هر هغه څه خوښي ولټوئ. دا دنیا په نفرت او کرکې نارځي، خان او نورو ته مینه ورکړئ، یو بل ته ګټه ورسوئ. ناهیلي او لاسترځنې کېناستل مو د ژوند له بېخوندیو او ناندریو سره مخ کوي. دا او دې ته ورته موضوعات په یاد کتاب کې راغلي دي. یاد کتاب تقریبا په 80 صفحو کې چاپ شوی ده په ښه صحافت ښه ډیزاین سره.
په کابل کې سمون خپرندوی ټولنې هم تازه یو کتاب چاپ کړی دی. دا کتاب د شهید عبدالسلیم فرقانی د مقالو ټولګه نومیږي. د دې کتاب مخکتنه د جون پښپاړسمه د جمعې پروس په کابل کې وشوه. دا کتاب 130 صفحې لري. په دې اړه به نور د مرحوم فرقانی له زوی د پوهنتون له استاد او لیکوال عبدالرحمن فرقانی څخه واورو.
هغه مقالې دي چې دا په 1900 کال کې هجری کال کې په گئیس جریده کې چې هغه مهال شهید عبدالسلیم فرقانی د جریده مسؤل مدیر و په هغه کې نشر شوی وي. او دا مقاله یو څه په کور کې پاتې وي او مختپلاس راغلی چې هغه د اقتصاد برخه و، اقتصادي هغه وه لیکنه وي. دا کتاب په 4 فصلونو ویشل شوی دی. یو اول فصل یې عقیده او اسلام دی، دوم یې اقتصاد او اسلام دی، دریم فصل یې سیاست او اسلام دی، او 4 فصل یې ټولنه او اسلام دی. دا کتاب البته دام دی یادونه ورده چې کتاب با اکثر مقاله په غوا کې په گیز کې په دری ژبه باندې خبره شوی وي، خو کتاب پښتو کاپی هم ترتیب شوی دا او چاپ شوی دی. یعنی کتاب په دواړو ژبو ورتلای دی، د چاپ نه هم په دری هم په پښتو باندې هم مهاله. البته دی یادونه ورده شی بر صاحب چې دا کتاب موږ په د کورنۍ په شخصي لګښت باندې دا چاپ کړی دی. او هدف هم ته دا و چې دا مقاله چې ملته پاتې شوی دی په گیس کې ولته په وخت کې محدود خلکو لوستی وي، نو دا دوباره باید خلق ولولي. اوس تقریبا 50 کاله چې په 2 مقالو باندې تیر شوی دی، اوس هم چې ولوستل شي هغه خپل مستقیت د اوسنی هغه وضعیت سره ډیر تطابق او اغلی دی. هغه تحلیل اوس داسې دی لکه کټ مټ چې اوس د وضعیت په سترګو لیدل شوی وي، بیا داسې تحلیل شوی وي.
له عبدالرحمن فرقانی څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
دا ستاسو د روډي مجلې په پیل کې مو د افغان جنو او شوزو د ادبي هڅو په اړه په تفصیل واوریدل. د خبرونې دا ورسي شیبه د افغان جنو او شوزو لایو هنر سره رانغاړو. د افغاني جامو دود په غزنی کې زیات شوی دی. په ودونو کې نن سبا د ناوې په جامو کې افغاني جامې چنچونی او شوزې جوړوي ډېرې شودل کیږي.
د دې هنرونه چې مریض کې کار سوي دي، همدارنګه دلته زرګر هم خپل کار پکې کړی ده. دغه کومې پخوانۍ روپۍ والې دغه هم دلته پکې کار سوي دي چې فلم هم ډېر قیمته هم خرڅېږي. ورسره راځو دلته چرمې، معمولا ډېری بازاري چرمې ورته وایي چې لاسي نه دي. همدارنګه دیولو کار پکې سوی ده، همدارنګه دلته هماغه چرمې او پټیس پکې کار سوي دي.
میمنه د خپل ورینداري نوي کالي برابروي چې ځینو ته ګنګرګان هم ورلیدلې دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورینداري د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کېږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګه سوی و او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دوی به د نورو هیوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې دا رواج ډېر کمرنګه سو. دوی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغو کالو ته ترجیح ورکوله چې دوی به په سریالونو کې کتل یا به یې له نورو اورېدل. خو اوس بېرته شکر دغه رواج بېرته راژوندی سو په دې خاطر باندې چې دوی شاید ډېری دې ته متوجه سوي وسي اصلي
میمنه وایي په دغه یو کمیس شاوخوا لس زره افغانۍ لګښت راځي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوې دي او په دغه کمیسونو زیات لګښتونه راځي خو بیا یې هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندي ساتلو په موخه تیاروي. خو تر څنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي، کوم کالی چې یا مثلا زیار پکې ایستل کېږي، ځانګړې ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نورې تکې دي، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بېرته دا خپل رواج راژوندی کړو.
د دغه کمیسونو خولې، ګریوان، لمنه او تراټه ټول ښځې په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي. خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړ وي. خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزي ګټې لري.
کله چې دغه رواج بېرته راځوندی سي یا راځوندی سوی، د لومړی ګټه یې دا ده چې پښتني نجونې په دوی کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولی شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري، ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور کسبونه نه لري دومره، مثلا زده کړې نه وي کړي، هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولی شي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولی شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې ښځې ورسره په ململ او ګاج ټکرو په ون سڼه او زرتارو جوړ سوي چکن ټکري پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول، نو له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزني کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو. خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیوي ادبي مجلې خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم.
مین مین راشا مجنونی ملائلاشا مید مید تاویگا جانان پانا تاشا مین مین راشا مجنونی ملائلاشا مید مید تاویگا جانان پانا تاشا زستاین تاس ماشا خوتایشا بخنداشا زستاین تاس ماشا خوتایشا بخنداشا زار 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 مید مید تاویگا جانان پانا تاشا مین مین راشا مجنون یوم لیلاشا مین مین راشا 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 لسترگو دے کو
قربان شین خال پس نختان پریمان